السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ولسمشر لومړي مرستیال یو ځل بیا پر طالبانو لفظي بریدونه کړي او ویلي دي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري. دا خبرې په څه معنا دي؟ او 2000 کال کې چې اوس یې پای ته نږدې شوي یو، د سولې لپاره څه ډول کال وو؟ په دې اړه درته د خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مکړه د دې سات خبرونو ته احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور د دوو کسانو د نیولو خبر ورکوي، او د پاکستان د پوځ څلور سرتیري نن د چین سرحد ته نږدې د یوه هلیکوپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. بشپړ خبرونه. ارګ وایي چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په ارګ کې سره وکتل او د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه خبرې وکړې. د ارګ په خبر پانه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي دي چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پرمخ بوزي. تمه ده چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچي پلاوي له درې اونیو وقفې وروسته راتلونکي سه شنبه پورز بیا د سولې خبرې پیل کړي. د ولسمشر غنی په ګډون د حکومت ځینو جګپړو چارواکو غوښتنه کړې و چې د سولې خبرې د په هیواد کې دننه دوام وکړي، خو ښاغلي عبدالله پرون د سولې د عالي شورا د مشرتابه کمیټې په دوهمه غونډه کې وویل چې د خبرو د بل پړاو ځای باید د خبرو د ځنډ باعث نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتې کوهستاني د وژنې په تور دوه کسان نیولې دي. د دې وزارت وایاند طارق آریان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. فرشته کوهستاني او ورور یې د پنجشنبه ورځې په ماښام د کاپیسا ولایت په حصه اول ولسوالۍ کې د وسلوالو کسانو په ډزو ووژل شول. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا یا ډلې نه دی منلی. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیرشو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویه لاره کې په واورو کې بند پاتې وژغورلې دي. د بغلان د امنیه قمندانۍ وایند احمد جاوید بشارت رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې د دې عملیاتو په اړه جزئیات ورکړي.
یو شمیر مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ د لوی لارې په اوږدو کې د شیخ جلال کوتل په سیمه کې د درنې واورې او توپانونو له کبله بند پاته وو، د مرکزی بغلان د پولیسو لخوا وژغورل شول.
ښاغلی بشارت وایي په دې مسافرو کې ماشومان او ښځې هم وو. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان زیاتوي چې دا لاره اوس خلاصه ده. د تخار ولایت چارواکي دا کوي چې په یو 14 کې درې طالبانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته ویلي د طالبانو غوښتل د تخار کندوز پر لوی لاره د یو پله د تخریب لپاره بم ځای پر ځای کړي، خو بم پر دوی وچاودید چې په نتیجه کې یو تن مړ او درې نور ژوبل شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د دې ټولنې 28 غړو هیوادونو د دسمبر 28مه د وی دی په نوم یاده کړې ده. د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ د کورونا وایرس پر ضد واکسین چې هر چا ته دوه ځلې ورکول کیږي پرون د اروپایي ټولنې هیوادونو ته ورسید. په چک جمهوریت کې صدر اعظم اندری بابیش لومړی کس و چې د پلازمینې پراګ په پوځي روغتون کې واکسین شو. په ایتالیا کې چې د کورونا د وبا په پیل کې سخت ورځې ولیدې، او په جرمنی او نورو هیوادونو کې هم د دې واکسین کمپاین پیل شوی. د اروپایي ټولنې په غړو کې له 14 میلیون زیات خلک په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي او له 3,16,000 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د پوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوی. د پاکستان د پوځي ویان ویلي د هليكوپټر په ګلګیټ بلتستان سیمه کې د هغه سرتیری د مړي د راستلو لپاره لیږل شوی و چې مخکې له دې د برف کوچ په یو پیښه کې مړ شوی و. ویان د پیښې علت تخنیکی ستونزه بللې ده. سکل د پاکستان د هوایی ځواک ډېرې الوتکې نسکوري شوي. په فبروري میاشت کې یو میراج جټ الوتکه په پنجاب ایالت کې د پوځي تطبیقاتو پر مهال او په مارچ میاشت کې د هوایی ځواک F-14 جټ الوتکه اسلام آباد ته نږدې پوځي پریډ ته د چمتووالي د تمرینونو پر مهال نسکوري شوې. همداراز په اپریل میاشت کې دوه پیلوټان هغه مهال ووژل شول چې پوځي الوتکه یې په پنجاب ایالت کې نسکوره شوه. اور سای خبر ده مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد لپیخو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوی لپاره نن رای ورکوي. په د هیواد کې د تشدد پر وسی پیخه کې د ملګرو ملتونو درې سوله ساتي سرتیری ووژل شول. د ولسمشر فاوستین ارچانګي تودیره د حکومت وسلوالو مخالفینو په روانه میاشت کې وروسته لدی چې د اساسي قانون محکمه په دې انتخاباتو کې د پخواني ولسمشر فرانسیس بوزیزی او څو نورو کاندیدانو ګډون رد کړ خپلو حملو ته زور ورکړ. د محکمې همداراز پرون د دسمبر په 26 نیټه د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د اپوزیسیون وروستۍ غوښتنه هم رد کړه. تودیره او ملګري ملتونه تور لګوي چې د وسلوالو فعالیتونو تر شا د پخواني ولسمشر لاس دی او د دسمبر په 26 حکومت د مرکزی افریقا جمهوریت ته له روسیې او رواندا څخه د پوځي ځواکونو رسیدل اعلان کړل.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ولسمشر لمړی مرستیال وایي مرکچی پلاوی سره لکتنی وروسته ورته څرګنده شوی چې طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري.
کاغه د بیان ازادي د کاغه د خزو د حقونو موضوع ده او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي.
د چارو کتونکو بیا وایي پر طالبانو دانی وکه ځکه کیږي چې دوی د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه پریکنده دریز نه لري.
دغه تغییر هم په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. هغه لاسته راوړنې چې افغانانو درلودلې دي دې ته باید یو احترام وشي.
2000 کال چې اوس یې پای ته نږدې یو د سولې لپاره څه ډول کال و؟
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه اقدام دی.
د دوه هیل تړون اتر بین الافغاني خبرو په دې اړه درته تفصيلي راپور لرو. دویمه نیمایي د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام ته ځانګړي شوی. هله دا ملتیا مو وکړي. څلور بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان له افغانانو سره په سوله ییز ګډ ژوند او نوی افغانستان باور نه لري. نوموړی وایي د دوهې تړون دغه وسلوال ډلې ته یو کاذب ډاډ پیدا کړی دی. صالح په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو مسؤل هم طالبان بللي، خو طالبان بیا په دې بریدونو کې لاس لرل ردوي او دا د حکومت کار بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپورټ.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د سولې په مسله کې یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې. امرالله صالح د اکشن بې ورځې د سهار د 6:30 بجو د غونډې په راپور کې پر طالبانو تور لګولل چې له افغانانو سره ګډ سوله ییز ژوند نه غواړي او پر نوی افغانستان هم باور نه لري. خغلی صالح طالبان تورن کړی چې د دوه هیل تړون وروسته غلطه لار ټاکلې ده. خو د ولسمشر لومړی مرستیال افغان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته لارښوونه کړې چې طالبان په خپلې غلطۍ پوه کړي. خایدا د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یو امر وی چې طالبان وځي. دا څرګندونه په کابل کې د ورستیو نامنیو هدفي وژنو او په ولایتونو کې د جګړې لزور اخیستو وروسته کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا په یو وخت کې سولې ته ژمنتیا خودل او بلې خوا ته د جګړې شدت، هدفي وژنې او بمی چاودنې کول سره ټکر کیږي.
لا هم د طالب فکر همغه فکر دی. لا هم دوی په همغه مسایلو فکر کوي. کاغه د بیان ازادي دی، کاغه د خزو د حقونو موضوع ده او کاغه د افغانستان د بنسټونو لمنځه وړل دي ترڅو یو مکمل انارشي او یو ګډوډي رامنځته شي او دوی په خړوبو کې بیا مايانو نشي او د بادارانو غو ستراتیژي عملي شي.
تا طالبان بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې ورسته هدفي وژنې او بمی چاودنې د حکومت کار بولی او په دې پیښو کې خپل لاس لرل ردوي. د ولسمشر لومړی مرستیال داسې مهال پر طالبانو سختې نیوکې کوي چې پرون د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په ټاکل شوې نیټه د دواړو لوریو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل غوښتنه وکړه. د افغانستان دولت او طالبانو پلاوی د مرغومي په 15مه د سولې بیا ځلې خبرې پیلوي. که څه هم د ولسمشر لومړی مرستیال د اوسني بحران د پای لپاره د سولې خبرې مهمې بولي، خو زیاتوي د بحران د حل لار یوازې له دوحې یا قطر څخه نه تیریږي. طالبان بیا د امرالله صالح دا ډول څرګندونې د سولې ضد تبلیغات بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا ډول بې اساسه څرګندونې پر ډولو نه ارزي. د افغانستان اسلامي امارات له پیله خپل موقف څرګند کړی چې هغه د ستونزې هوارول دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو پلاو د سولې خبرو د بیا پیل لپاره چمتووالی ښودلی دی. افغان پلاوی او طالبانو دواړو ازادي راډیو ته ویلي هیله مند دي چې په دوحه کې د سولې دویم پړاو خبرې چې د دې خبرو اصلي منځپانګه جوړوي د جنوري په 15مه نیټه پیل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان په سوله ییز ژوند باور نه لري او د دوحې تړون کاذب ډاډ ورکړی دی. لږ وړاندې مې د چارو له کتونکي اسحاق اتمر څخه وپوښتل چې پر طالبانو دا ډول کلکې نیوکې په څه معنا؟
د افغانستان مرکزی هیات بیرته کابل ته راغی او دلته د ولسمشر سره او د مصالحې د علي شورا د رئیس سره دوی خبرې وکړې. کوم چې نه چې زمونږ برداشت دی د دوی برداشت دا و چې د طالبانو په فکرونو کې تغییر مونږ نه دی لیدلی. د ښاغلي صالح خبرې هم زه فکر کوم په همدغه برخه کې ډېر متمرکز وي چې هغوی ویلې چې د دوی په فکرونو کې د دوی په طرز فکر کې چې دی پنځه ویشت کاله مخکې دوی درلودل تر اوسه پورې تغییر نه دی راغلی او عملاً دغه تغییر مونږ په مطبوعاتو کې هم نه دی لیدلی. ځکه مونږ داسې وایو چې طالبان د دې ته حاضر شي چې ځینې هغه لاسته راوړنې چې په دې شل کلونو کې افغانانو درلودلي دي دې ته هم باید یو احترام وشي.
بله اتمر صاحب، ښاغلي صالح یو بلې موضوع ته هم اشاره وکړه، په یو ډول د طالبانو او امریکا تړون وننګو، دا خبرې په څه معنی؟
یقیني خبره ده چې دغه ټول پروسې ته تاسو وګورئ سړی په دې باور رسیږي چې امریکایانو صرف طالبانو سره تړون لاسلیک کړی او دلته په دغه ټول مراحلو کې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ولس نمایندګي دا ګوښی ته شوی او دا زه فکر کوم د افغانانو دا حق دی چې په هر نوه مذاکره کې چې د دوی په سرنوشت باندې کېږي دوی خپل نمایندګي ولري او دوی خپل غږ ولري.
مخکې له دې بیا طالبانو د دوی لوړپوړو چارواکو مرکچیانو ویلي چې د دوی فکر د ښځو د حقونو په اړه، د بیان د ازادۍ په اړه او د نورو لاسته راوړنو په اړه بدل شوی دی او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټولو دغو حقونو ته ژمن دي.
د افغانستان ولس دا حق لري چې دوی نه وپوښتي چې تاسو چې هر شي ته اسلامي پاسوان یا پیشواد ورکوئ نو لطفا دغه تعبیر او تفسیر کې چې تاسو کوم نه غواړئ.
بله
یعنی دغه هم د یو ابهام په حاله کې دی.
او ښاغلی اتمر، روسي پوښتنه همدې مخالفتو ته او همدې بېلابېلو دریځو ته په کتو د سولې راتلونکی څنګه ارزوي؟ ټاکل شوی لس ورځې وروسته په دوحه کې بیا خبرې پیل شي.
د دې خبرو تر شا ډور ځواکونه دي، نور کسان دي چې دوی ته مشورې ورکوي. که طالبان واقعا د افغانستان ولس باندې زړه خوږوي، جګړه دې ودروي، خونديزي دې بنده شي او د افغانستان په راتلونکي کې د ځان وګوري، دا به ښیي چې دوی د بهرنیو د اجنډاو نه ووځي. او که داسې دي نو افغانستان باندې خو روسان هم یرغل وکړ، انګلیسان هم یرغل وکړ، امریکایان هم یرغل وکړ، پنجاب هم یرغل کوي، لیکن بالاخره به دغه جنگ اوږدیږي او دغه یرغل به هم ختمیږي.
د چارو کتونکي اسحاق اتمر و چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال او طالبانو ترمنځ په لفظي شخړو غږیده.
جنگ دی ولکه. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د 2000 میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړو د پایته رسولو لپاره د هڅو یو بیساری کال و. دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې شل کلنه جګړه ودرېده او د افغانستان د جګړې اصلي کورني اړخونه خبرو ته سره کېناستل. د سولې هڅو کې دا پرمختګونه که څه هم سیاستوالو مهم او تاریخي بللي، خو تر اوسه یې د جګړې بل شوی اور نه دی سوړ کړی. په دغه تفصیلي راپور کې 2000 کال کې د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه شوې. د لاسونو دا پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته وه. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او ویې ویل،
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدي ځای او هدیره کې ونه جنګیږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپله مخته ولاړ شي.
پامپیو ویل که طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي، 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوی پړاو یاد کړ.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر غونډې ته لنډه وینا وکړه او دا تړون یې د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټولو ته یې مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه وه. دې کار لپاره 10 ځله د طالبانو مرکچان او د افغان ټبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو له سترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. دې 10 پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوهې سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12 دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته 9 پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بالاخره یې له مخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګي ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ 9 پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یوه برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15 نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دی ورسره شوې خبرې له منځه وړي.
خبرې له منځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یوه پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2000 کال د جنورۍ په 16 نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچیانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9 به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و،
د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د ده د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darluda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko paada khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nariwalo tar gar sar adike prekri
da America aw Taliban da dohe po hokda ke da 2000 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wa taqal shwa خو په دې شرط چې تر دې نیټې به د طالبانو 15,000 هغه زندانیان خلاصیږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر ځینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان بې قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. لمیاشتو میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4,600 زندانیان آزاد کړل. خو د 4,100 د خوشي کېدو پریکړه ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2000 کال د اگست 1 نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3,500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشي کېدو نظر تاییدوي.
له دې غوښتنې سره هممهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12 د افغانستان په سوله کې نوی څپرکی پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و.
د مهمې او تاریخي غونډې ته استاسو د راتک هرکلی کوم.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشري کوله.
لوی خدای دی د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنځ د سولې مذاکرات کامیابۍ ته ورسوي، ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان 40 کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشي کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اور کم سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی 80 ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادری دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 20 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل
د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي د یو سره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان
غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ په منځنیو 1290 او د اف ام په 1.5 په اکثرو لویو ښارونو کې اوریدلی شئ. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلی ویډیوګانې کتلی شئ. یوټیوب مو هم در سره سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو د کورونا اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه په دې هیواد کې د کورونا ویروس د نوې بڼې کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. د دغه وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو تجربو په ګټه د ویروس د نوې بڼې مخنیوي لپاره یې بشپړ او جدي چمتووالی په پام کې نیولی. دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا ویروس نوې بڼه په چټکۍ سره خپریږي چې تر آسیایي هیوادونو هم رسیدلې. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
کورونا ویروس چې نړۍ یې له لوی سرخوږي سره مخ کړي او اوس یې دویمه بڼه په نړۍ کې په چټک ډول د خپرېدو په حال کې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه د دغې نوې بڼې کومه مثبته پیښه په هیواد کې نه ده ثبت سوې، خو له وړاندې د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نورالله تریکی ازادي راډیو ته وویل
روغتیا وزارت ورته د تیرې لومړۍ سبې پرتله په کافي اندازه تدابیر نیولی دي. نو انشاءالله موږ ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې د دوم ځل لپاره به بیا هغه ترخې تجربې چې په لومړۍ تجربه کې وي نه تکرارېږي.
ښاغلی ترقی وایي چې د کورونا ویروس له دومې څپې شاوخوا دوه ونه اوړي، خو اوس دغه ویروس په افغانستان کې ثابت حالات غوره کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 250 اونیو کې چې کورونا وایروس په افغانستان کې خپور شوی، تر دې دمه 250 کسان نیولي چې له ډلې 2100 مړه شوي او نور بیرته رغېدلی دي. د دغه وزارت تازه ارقام ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خصوصي او دولتي روغتونونو کې د کورونا وایروس 1 مثبتې پیښې ثبت شوې چې له امله یې 12 کسان مړه شوي دي. روغتیا پالان له خلکو غواړي چې له کوره د باندې ماسک وکاروي، له روغبړ ډډه وکړي، ټولنیز واټن مراعت کړي، څو د کورونا وایروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. د افغان جاپان روغتون پخوانی مشر ډاکټر حکیم الله صالح
علایم او اعراض دي ناروغي لکه د پخوانی کورونا غوندې یو ډول دی. بهتره ده چې هغه مسافر چې افغانستان ته راځي باید یا قرنطین شي او یا هم معاینه شي، تر څو هغه کسان چې هلته پې اخته دي په افغانستان کې دغه ناروغي یا دغه نوی خپره نه شي.
دا په داسې حال کې ده چې په ګڼو هیوادونو کې د کورونا نوې بڼه چې لومړی په بریتانیا کې تثبیت سو په چټکۍ سره خپریږي. له بریتانیا د باندې دغه ویروس په سویډن، هسپانیا، هانګ کانګ، سنگاپور، استرالیا، فرانسې او جاپان کې نوې پیښې ثبت شوي. د روغتیا پالانو په وینا د کورونا دا نوې بڼه ډېر ژر خپریږي، خو د مخکینۍ په شان وژونکې نه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
اوریدونکو د کورونا په اړه د پرمختګ نوې خبر د نړۍ په کچه دادی چې نن په ټولو اروپایي هیوادونو کې د کورونا ضد یا د کووید 19 ناروغي ضد واکسین پایل شو او چارواکي لمن دي چې په اوږده مهال کې به د کورونا له عمله عادي ژوند ته بیرته راوګرځي. دوی داسې هڅه کوي چې همدغه واکسین په تطبیق سره ورو ورو د خلکو د وجود مقاومت لوړ کړي او د کورونا له کبله لګول شوي بندیزونه لرې کړي. له دې سره د خپرونې دویمې نیمایي ته رسیږو. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. احمد تکلی دراوروي.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکي پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولی دي. د وزارت ویان وایي له نیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویا لاره کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویا لاره کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورلې دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې د واکسین لمړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل شوي.
اوسم اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډله به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 یې بهر ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوې څېرې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبېږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 30 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي پایل کړ. په دغه روزنیز ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوی. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او اوس ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. دا یادونه ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوی. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې پر ترتیب سره په دې لیست کې شامل شول. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی 604 شپته نړیوالی لوبې کړې چې 4,355 منډې تر سره کړې او 201 وکټې اخیستې.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کووید 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفی الله ستانکزی د کووید 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته د رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضع په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړی. دغه راپور واورئ او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکو شو عزیزانو د لټې خبرونه مه هېروئ.
د کرونا وژونکي وبا افغانستان چې وار له مخه جنگ جګړو ځپلې له یو ژور کړکېچ سره مخ کړ، داسې چې ښایي عواقب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لومړنی افغان و چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15مه د کووید 19 ازموینه مثبته وختله.
زه له قوم راغلم، تقریبا شل ورځې دلته په روغتون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روغتون کې وم، یوازې پایوه اتاق ستل کېدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ماته یې ډډګیرنه راکوله چې باید قوي واوسم. زه هم خپلو وطنوالو ته وایم چې باید قوي واوسي.
کرونا ویروس چې د 2019 کال وروستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو، ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیښې د ثبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کال وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمېرې ښیي چې د ډسمبر تر 20 په ټول افغانستان کې 5000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څخه باندې 2000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله مند دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمېر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایسار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شول، اول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو، په لومړیو کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بېخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر به راته معاینات نه کېدل. نو د دغو کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې، په خاص ډول ننګرهار کې، بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې په دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نظر لرو چې مراجعین یې ډېر دي او ډاکټران په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټران یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دی هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیاپالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیوه او سا یې ورکړه. نور روغتیاپالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیاپالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکتران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیا پالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شول، د دغې ناروغي ښکار او خپل دغې نه وروسته چې د کور ته انتقال شو، لازم کو کور ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. په څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ خپل ځان باندې یوازې کیټ مالرلو او هغه هم ډېرې عادي کیټو تقریبا موږ خپل ځان حفاظت کولو.
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره له ننګونو نه ډک کال و. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت دی کورونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړ چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کورونا دویمه څپه خطرناکه ثابته شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کېږي.
د دې سری ناروغۍ د اغېزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تېرېدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغېزې، له هغې ډلې ځاني تلفات، د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړې، خو تر اوسه نه یو توانېدلي د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو. کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس یې ټول کاروبار ورخراب کړ او تاوانونه یې د جبران وړ نه دي. د کندهار یو اوسیدونکي بنفشه چې د لاسي صنایعو کاروبار لري ازادي راډیو ته وویل
بیخي ډیره بد اغیز کړی په کارانتین کې، بیخي د سلج لږ کسان مشتره په خوا مې په هفته کې موږ تقریبا د خرڅلو شاین ما یعنی فروشات ما شپږ زره په هفته کې یو زره یا اته زره وو په قرنطین کې ګر سره کې 200 درې سوه دا ډېرې زره افغانۍ.
کرونا سږ کال د نړۍ د اکثرو هیوادونو اقتصادي وده نه یوازې په ټپه ودروله، بلکې منفي خواته یې بوتله. په دې معنی چې هیوادونو ټاکلي عواید ترلاسه نه شوای کړی او تاواني شول. دا چې افغانستان څومره زیان لیدلی په اړه یې د مالیې وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران داسې وضاحت ورکوي.
کرونا وبا هغه څه وو چې ټوله نړۍ وخوروله، په ټول نړیوال اقتصاد باندې منفی اغیز درلودل. افغانستان هم د دې حالت نه استثنا نه و، نو پر ځای د دې چې مونږه مثبت اقتصادي وده ولرو، تخمینونه یا ارزیابي یا تحلیلونه چې مونږ کړی دي، زموږ اقتصادي وده په دې کال کې منفی 15.5 سلنه ته راټیټیږي.
افغان حکومت له کووید 19 سره د مبارزې لپاره نږدې 90 میلیارد افغانۍ چې شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر کېږي بیل کړل. اکثر مرستندوی هیوادونو او سازمانونو هم له افغانستان سره د کووید 19 په خاطر د سلګونو میلیونو ډالرو مرستو ژمنه وکړه. خو د دوو مرستو او ځانګړي شوي بودیجې د یوې برخې د هایفو میل کېدو او فساد راپورونه او تورونه هم راپورته شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د بازرس اداره د دغو تورونو د څېړلو لپاره وګمارله. د دې ادارې د مطبوعاتو مسؤل فیروز بشری ازادي راډیو ته تایید کړ چې کرونا ته په ځانګړي شوي بودیجه کې لوی فساد شوی.
د اتو ولایتونو دوسیې مو څېړلي دي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په شمول دې نتیجې ته رسېدلي یو چې فساد شوی او دا دوسیې مو د لا زیاتو څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږلي. لږ تر لږه 160 حکومتي چارواکي په دې تړاو مضمون پیژندل شوي او دوی مو لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دې تر څنګ مو څه باندې زر سندونه او مدارک لوی څارنوالۍ ته لیږلي او خپلې موندنې مو ورسره شریکې کړي دي.
د فساد دا تورونه آن دې حد ته لاړل چې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د هغه څو نږدې همکاران په فساد او اختلاس تورن شول او دوسیې څارنوالۍ ته واستول شوې. ښاغلی فیروز که څه هم د فساد تورونه ردوي، خو افغان حکومت وایي له فساد سره کلکه مبارزه کوي او د تورنو کسانو دوسیې به څېړل کېږي. کووید 19 لا هم په چټکۍ په خپرېدو دی او معلومه نه ده چې افغانستان چې د ډیرو ناخوالو تر څنګ روغتیایي سکتور ډیر پرمختللی نه دی، په څه ډول به د کووید د دویمې څپې په مدیریت کې مخته ولاړ شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله د چیروغ جوړ او خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر د دیونه یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې یو شزیره هم لرو د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست موږ ته پیغام راستولی دی، وای کوم ورکه چې درلودي د ازادي رادیو د همدې خبرونې لاله هغه پیدا سوی دی او ل خپل کورنۍ سره یو ځای سوی دی. نو غواړم چې د دغه دوست پیغام خپل د پژاخ کې سره وورو.
بله السلام علیکم، زم لا مشکا خونیم د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو دا کال وی چې ورک وو په نظرعلي مشهور وو اجدار یې نوم وو تقریبا دا څو میاشتې دي چې ورک وو موږ تاسې ته ازادي راډیو ته زنګ ووهلی نو بیا هغه اوس موږ هغه نظرعلي پیدا شوی دی موږ د ازادي راډیو څخه ډېره ډېره مننه کوو زه خپل هم نامشکا خون یم د اقبال خون ورور یم موږ د ازادي راډیو څخه ډېره مننه کوو چې موږ اجدار یې را پیدا کړي ډېره ډېره مننه
ستاسو څخه مننه کوم ګران ورور چې موږ ته مو پیغام راستولی و ازادي راډیو هڅه کوي چې د همدې خپرونې له لارې ستاسو د ورکو عزیزانو په پیدا کولو کې ستاسو سره مرسته او همکاري وکړي نو که چیرې بیا هم تاسو غواړئ چې خپل ورک دوستان پیدا کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ موږ د دې خپرونې له لارې خپرو که چیرې زموږ نور اوریدونکي دغه په اړه معلومات ولري نو خامخا به د همدې خپرونې له لارې زموږ سره معلومات شریکه او موږ په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته درسو نو اوس هم ورځو ځینو نور هغه اوریدونکو ته چې موږ ته پیغامونه راستولې دي او وایي چې په خپل سیمو کې بعضی کسان ورسره دي دوی نشانې وایي دوی وایي چې هغه خپل کور ورکسوي دي او دلته په دغه سیمه کې لکلون رئیس اوسېږي اوس ته بیا تاسو نور پیغامونه هم راوخلو خو اوس به د هلمند ولایت خدای اوریدونکو پیغام راوخلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زبکار زواک دے دیشن من ولاد لواشیر ولسوالی څخه می اړیکه نیول د دلتا پواشیر ولسوالی کی یو دوست یا د چاو رخصوی دوست نو دلتا د کوچان سره یو تام دی نو د کوچان سره باست موجود وی د 2-3 کال تقریبا ور سره دی نو دلتا د غوسر خپل ژوند گزارا تقریبا د 2-3 کال کی په پنا باندې جک سره دی دراسته سوا غته یم نسته نو دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی او څلشه عصبي تکلیف هم فکر کوم چې لري وخت وخت خود سي اکثر وخت نه لري وخت وخت داسې څلشه اعصاب هم کار نه کوي دای وای چې زما نوم محمد نعیم دی خو دلته مشوره په لاله باندې دی نو که هر مسلمان ورور د پاڼوان باندې معلومات غواړي او یا د قربان یا دوستان په دپسې ګرځي نو زموږ د تلیفون په دغه شمیره باندې اړیکه ونیسي د تلیفون شمیره د 0-2-2-8-5-3-0-2 د تلیفون شمیره د دې باندې 0-2-2-8-5-3-0-2 نه ازادي راډیو ته مننه چې زموږ سره مننه شوې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو دا درې ټول کارکونکو اردوونکو سلامونه وړاندې کوم په دې لم چې راته ټول کارانه جوړو خوش خوشاله زاخ تر محمد خادم مې چې دې کوم درځه د نیمه ولایت شایسته واشتیر ول سره ښه نیولې ده نو پیغام دا د نور څه مې چې یو کار د داوود په نامه باندې تقریبا د شل 50 کال کې چې په دغه سم کې وزیر په دغه سم کې گزارا چې وې د خپل ځان باندې په کې پاتل کې د هرات ولایت شندن ول سالي دا د ښار د سم څخه ځان باندې په کې نو وساته چې ضرورت سره درته په اثر کې درې جواب وایي نو کدار مومن مسلمان وور وی غواړي شراسه کې غواړي داوود تراز کې هغه شندم د سیمه څخه ځي او کدا یې سیمه څخه ځي یعنی غواړي شراسه کې نو د ډیر مسلمانانو هم د دې مهرباني لمه کې د زماره ټلیفون په دغه شمیر باندې اړیکه کولې دي موږ کولای شو چې هغه موږ ته څنګه موږ ته تر وخت پیدا کوم په لاته ورکو تاسو چې ګور کوي تر دې دا څنګه نور کسان امر غلي چې موږ شو دلې دا غو نه یې زماره ټلیفون شمیره ده 0-0 یو څلور 2-8 یو نه ټلیفون شمیره زل بیا هم تکراروم 0-0-1-3-2-8-1-9 والسلام
السلام علیکم محمد رحمان والے اساس سره بتاما ستار په نامه باندې موږ یو نفر پیدا کړی دی چې دوی یو مسکور په خوا په ګریس کو کوم خنداس کو څو موږ سره ما دا خپل محمد او د اوښناخته دی دا السلام علیکم رحمۃ اللہ تکلیم بخار ولاجڑی قدرمن مسلمان و دلتا کندہار ولاجڑی ولسوالی کی مشکلی کی جانی عمر شیٹو یا آریا و کال ہوئی خپل نوم غټوشي خپل نوم غنچوشي فکر مثال لور ده د ورور نوم سلطان شي د فرا ولایت فرمالا د سیمې اوسېدونکي ځان بولي چې هر څوک په دا حق له معلومات لري یا یو ورور یا یو کلی یا یو بل مسلمان په دا حق معلومات لري زما سره دې په دې اړیکه تماس ونیسي صفر اویا در څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اویا در څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت مننه.
السلام علیکم، زه پوپل سیال د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه شهر سای سره په تماس کې یم. د ورکسو اجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم چې زموږ سره یو پنځه دېرش کلن عمر سړی پیدا کړی مو دی. دغه ډېر وخت کې دی چې زموږ سره دی، تقریبا د خپل ځواني په دوران کې په لښکرګاه ښار کې دی. نو د کندهار ولایت د میانشین ولسوالۍ څخه راغلی تورجان امیر، د پلار نوم یې امیرجان دی، فیروز یې اکا نیکه دی. دوی وایي چې زه په کشرتوب کې له کندهار څخه هلمند ته راغلی یم. نو کندهار چا یې ملګر یا دوست دی نو کولی شي چې دلته زموږ سره په اړیکه کې شي. صفر اووه سوه اووه اووه ویشت اته ویشت اتلس. یو ځل بیا دغه شمېره وایم، صفر اویا دوه اویا دوه اویا اته سوه اتلس. یو ځل لا بیا هم وایم که د چا سره نه وي په یاد، یو ځل یې لا بیا وایم، صفر اووه صفر اووه دوه اووه دوه اته یو اته. وسلام پوپل سیال هلمند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه محمد مجید قرانی لایق سپایډی کیم. موږ سره یو ملګری دی، کله خپل نوم محمد شي، کله محمد الله شي، کله محمد آغا وای. اصحاب سم کار نه کی، د هر مسلمان ګور چې کړي دي نو موږ سره اړیکه ونیسئ. سلام
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481. یا ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000202211241. یاو پینځه
دوستانو اوس به ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو نن زلدکار دعا کوي د هلمند د واشیر ولسوالۍ څخه. زما ماما د تقریبا دولس درلس کلونه کېږي چې د خپل کور څخه نه درکه شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکی دی.
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. زلان دې مد جلال آباد نه لغت زمونږ لسی غوند نه یو کوچنی ورکش وای دی چې زمونږ له ترور دوی دی. خو دا دغه اعلان کوم په دې هره کې چا کتلی وي او پیدا یې که د بشماري اعلان کوم په هغې در سره رابطه ونیسي. کوچنی ماشوم دی، انیپ نوم یې دی او تقریبا شپږ کاله عمر به شنې جامې په ځان دي او یو خولۍ په سر ده. نو کار چا پیدا کړی وي د مهربانۍ د مخې ځکه کورنۍ به ډېره خفه ده. خو دغه شمارو دې اړیکه ونیسي صفر اووه اویا صفر نوي شپږ پنځوس اویا. شمارې تېره بیا تکراروم 0009050504.
السلام علیکم، زه عمران سهار صاحب کنړ درته په تماس یم. زما یو تره نوم یې عبدالله دی، د پلار نوم یې په تذکیره کې زیزالله دی او اصلاني د پلار نوم ګلالم دی. اته میاشتې وړاندې هرات پولې اردو ته تللی و، خپله منطقي راخلاصوله. د هغې نه وروسته نادرکه دی که هر چا ته یې په هکله معلومات وي نو منگتا په دیش میرا زنگ وی سیپر شپگاویا پانزوس اتاویا سیپر سیپر و اولش میرا دا سیپر شپگاویا دواویا ولس سیپر سیپر و میرا یو در جا تکرارو سیپر شپگاویا دواویا ولس سیپر سیپر و پداغش میرے منگتا زنگ وی میرا بانی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد کریم یم د ایمن ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ژوند ته ولې دی. موږ د کلی د یو سړی د څلور کاله کېږي کریم اکا نومیږي چې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور کې معلومات لري په د مهربانۍ د مخ دې په دغه شمېره ژوند وي. سپر و سو اته نه سو پنځه اویا نه سو شپږ اتیا هیله ده چې دا زموږ غږ نشر کړي ورور.
السلام علیکم. زه د غرس ولایت غرمشت ولسوالۍ د نبرخانی د کلي د تاثر په تماس یم. موږ یو دوه ورکه اجزان دي چې یو د جړګل په نامه دی، یو د خالق دا جړګل چې دی د سلام زوی دی او خالق دا د الاده زوی دی. یو د شیر تور بخوند دی الک دی، یو هم د شرکه مالک دی چې عمرونه یې په پنځلس شپاړس کلنۍ کې دي. د دغو په اړه که اسلام دیني ورور معلومات لري یا د دوی سره اوسېږي یا د یو جرم یې کړی وي د دولت سره بندیان وي یا څوک معلومات لري نو په دغه شمېرې د مرسته زنګ ووهئ. صفر اووه اته نه دوه دوه واره اووه صفر دوه واره دوه ده. بله شمېره ده صفر اووه اته نه څلور یو دوه واره نه اته څلور دوه سلام.
بلی السلام علیکم. زاد اوکیم حجی فرید د فرا د ولایت بلابلت ولسوالۍ د خدمتې د تلفظ سره په لاین کې یم. زما یو ورځې په نامه د عبدالکریم تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د دولس میاشتې کېږي چې مدرکه شوی دي. تکشیر دی زموږ آواز اوري ابل مسلمان ورور د په اړه معلومات لري کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي. ورور څلوېښت لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپاش کار د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې نظرکه دی دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی. سرکه نه دی معلوم څه وي. د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ د منادالله د کلي څخه خبرې کوم. دیو ورور نه مې ولدي دي د بلاد الغني دي د نړۍ زی دي. هر څه په اړه معلومات لري خدا ناراضي مثال کما کوي صفر یا صفر پنځه څلور پنځه درې شپږ صفر درې. السلام.
وعلیکم السلام. علیکم جناب احمد یم د کندهار ولایت د رنګ نه اسمه مثال سره تماس یم. ولې زما یو ورور دی مشوره د عاشر دی. اصل نوم احمد دی. کندهار ولایت د دې نه سم رخصت وي. شپږ کال کې د شو وخت دی چې تاسو صحیح له کومه د ما پیغام نشر کی او ما ته د پداس نه راځي څنګه راوي چې پر اویا سلویش سلویش او څو سلویش کله په یوه سره زړه بیا چې پر اویا سلویش سلویش او څو سلویش چې له کوم د ما پیغام نشر کی د دې ورو ته په دې مننه وسلام.
بله السلام علیکم. زه حسیب الله صداقتیار یم له لغمان څخه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته دا پیغام ته اقدم. زما ورو چې د جانان په نامه نادرکه شوی ده درې کاله کېږي. هر چا ته پته دی د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره اړیکه راسره ونیسي صفر اتاویا درې اته اتیا نوي نه شپېت. یو ځلې شمېره بیا اعلانوم صفر اتاویا درې اته اتیا نوي نه شپېت. پولیس نے ادبی ہاڑی کا رسول کر چھتا پتہ ہی پنجو ذرا بانے انعام ہم لری آزادی ریڈیو زندہ.
سلام انہ نے کے لیے ترامات آزادی ریڈیو چلو اور دنگو تھا او کا سمو تو ہم اللہ پاس کیو کہ رو جو رو خوش خوشال ہے بس اسد اللہ مجاہد نے کہ من ولایت تھا ہم مختار میں نہ نہ یو عمل کرے دے تقریبا دو کال کی ادارہ کا دے او ہر تو کہ دفعہ معلومات کریم ما سر دے تما سونی سے نمی عبد الصمد دی د پلان نمی طالب کا دی د نادلی ول سوالی و سدون کای دی نو کار څه د په حق لا معلومات لري زما سر دی پر شمه دی اړه کوونی سے صفر و صفر کنزا و سوا د شپه تا درې سو درې یو دل بیا شماره تکراروم 0 5 0 2 3 0 3. د خدای پامان.
السلام علیکم. مومن درمند ولایت ازرکوم مزموش دی ولد محمد انامه احرامت دی د گرش په ولسوالی سه او رکسی دی دو میاشت کیجی اوسا چې د زه د حوال دی مسته لطن فرد دا ده نمبر جنگ وی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم زه محمد د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو دوست چې ورسی عارف خان نومېږي د کمال زوی دی امین اکا وراره دی د هلمند ولایت په کجکي د ولسوالۍ دی دوی په هرات ولایت خپل اکا د تداوی لپاره بیولي وو نو هلته ځینې نادرکه شوی دی دا واته میاشت کې چې نادرکه دی عارف خان عمر داسې پنځلس شپاړس کلو پر عمر دغه په موسم دی په هرات ولایت کې ورک شوی دی هر چا ته د معلوماتي مهرباني.